له مقاليد السماوات والأرض. د هغه سره دی کنجانی د اسمانونو او ځمکې، یعنی د کنجانو دا مطلب نه دی چې دا چابیانې دي او چیرته پردي او چیرته پرتی دي، د دې مطلب دی چې دا ټول ملکیت د هغو دی، د الله تعالی سره د اسمانونو او ځمکې، یعنی چې څومره هم اسمانونه دي او څومره هم ځمکه ده، د ټولو چابیانې د هغو سره دي. د دې مطلب دی چې بیا بنده ته دا غونه غوښتل پکار دي، کله چا عزت پکار وي نو د عزت خزانې د هغو سره دي. او د دې مون خزانه معنی هم کولی شو، ځکه چې دا یو خبره ده، کو د چا صحت په کار وي نو د دې خزانه هم دا غو سره دي، کو رزق په کار وي نو د دې خزانه هم دا غو سره دي، ستاسو سو په کار دي، د هر سو خزانه خدا غو سره دي. الله تعالی و فرمایل چې منافقان په دې خبره نه پوهیږي، ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. او په بل ځای کې دي چې ولله خزائن السماوات والارض، هلته د خزانو خبر راغلی ده چې د الله تعالی سره دي خزانې د اسمانونو او ځمکې. ولكن المنافقين لا يعلمون، لیکن منافقین په دې خبره باندې نه پوهیږي چې د الله سره دي هر څو، او چې هر څو د الله تعالی سره دي نو بیا څوک راضي کول پکار دي، تعلق د چا سره جوړول پکار دي، او قربت د چا پکار دي، چې د کوم ځای نه ستاسو ضرورت وي نو هلته تاسو بیا ضرور تعلقات جوړوئ، چې کله د چا سره غټ عهده وي نو د هغو نه مخکې وروسته ولې خلک لاس په نامو ولاړ وي، د هغې وجه دا وي چې زما به ورته چېرته ضرورت پیښ شي، او د الله تعالی سره خو هر قسمه خزانې دي، نو د هغې خو موږ ته هر وخت ضرورت دی. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، هغه رزق فراخه کوي، زیاتوي چې د چا د پاره هغه وغواړي، او هغه تنګوي چې د چا د پاره هغه وغواړي. انه بكل شيء عليم، بشک هغه په هر څه باندې ښه پوهه دی، چې د چا رزق زیاتول دي او د چا هغه تنګول دي، هغو ته علم دی. مون خلک وایو چې دو ته داسې میلاویدل نه و پکار، دو ته ولې میلاو شو؟ او په رزق کې صرف خوراک څښاک نه وي، په رزق کې هغه هر څه راځي چې کوم د الله تعالی د طرف نه بنده ته نعمتونه میلاو شوي وي، چې د هغې سره ژوند قایم وي، هغه ټول رزق دی، کو هغه اکسیجن وي، کو هغه اوبو وي. دا خو موږ ته د سره رزق ښکاري نه، ځکه چې مفت میلاویږي، موږ ته خو پیسه هر څه ښکاري. نو رزق هغه ټول هر څه دي، کو هغه زموږ خوراک څښاک دی، کو هغه زموږ کور واله دي، کو هغه اکسیجن دی، دا ټول هر څه رزق دی. او چې الله وغواړي نو د هغوی دپاره یې کشاده کړي، او چې د چا دپاره وغواړي نو تنګې کړي. موږ وایو چې د فلاني سره ولې دومره پیسه ده او طاقت دی، د فلاني سره ولې نشته، زما څه قصور دی چې ماته دا شی میلاو نه شو. نو اولاد هم رزق دی، خاوند هم رزق دی، رشته داران هم رزق دی، دا ټول هر څو په رزق کې راځي، عزت هم رزق دی. نو دا هر څو الله سبحانه وتعالی د خپل ځان سره خودي دي، چالی ندی ورکړي، چې ځی تاسې په خلکو باندې تقسیموي، هغه زیاتوي چې د چا د پاره هغه وغواړي. د دې سیزونو د پاره خلک باباګانو او درگاهګانو لزی، چرته تارونه غوټه کوي او چرته سادری غوړوي، چرته په خپل ځان باندې د بابا کاڼي راکاږي. کوڅو قرآن طرف ته راشي نو پوهه بشي، د هغوی په خوشحالولو کې خپل ځانونه مړو کوي، چې موږ ته اولاد میلاو شي، چې دوی خوشحاله شي نو زما د بچی جاب به میلاو شي، چې دوی خوشحاله شي نو د لور رشته به میوشي. نو رزق ورکول واله الله سبحانه وتعالی دی. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا، د شرع مطلب دی واضح لاره متعین کول دی، طریقه خیال. نو الله تعالی لاره واضح کړه د دین نه، چې د هغې وصیت الله تعالی اولنو ته هم کړی و، نوح علیه السلام ته هم، او د هغې وصیت الله تعالی تاسو ته هم کړی دی. دلته څه بیان شول؟ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه نوی دین خو نه دی راوړی، دا هم هغه دین دی، دا هغه لاره ده، هغه طریقه ده کومه چې الله تعالی نوح علیه السلام له ورکړی وه. او نوح علیه السلام اولنی پیغمبر و، په اولو العزم پیغمبرانو کې، په رسولانو کې اولنی و، او د څه وصیت چې کړی و موږ ابراهیم، موسی او عیسی علیه السلام ته، یعنی کوم اولو العزم پیغمبران چې دي، نو د هغوی ذکر وشو، ځکه چې د هغوی د راتلو سره غټ غټ امتونه جوړ شول، عیسایان، یهودیان، او د دوی نه بیا غټ امتونه وچلیدل. او دا څومره پیغمبران چې راغلي وو نو ټولو یو دین راوړی وو. د دې نه پته ولګېده چې د آدم علیه السلام نه واخله د محمد صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره هم پیغمبران راغلي دي نو ټولو یو پیغام ورکړی وو، د توحید پیغام. ها، په شریعتونو کې اختلاف وو، د چا دوه منځونه وو. زمونږ پنځو دي، چا به روژه نیوه خو پیشمنی به یې نه کوو، او مونږ پیشمنی هم کوو. په احکاماتو کې لږ لږ فرق وو، لیکن بیسک پیغام یو وو. ټول د اسلام، ټولو د اسلام پیغام راوړی وو، او ټولو ته الله تعالی د څه وصیت کړی وو؟ چې ان اقیمو الدین، دین قایمه وای، او دین جزا او سزا ته هم وایي، مذهب ته هم وایي، اطاعت ته هم وایي. ان الدین عند الله الاسلام، د الله په نزد دین اسلام دی. د ټولو انبیا دین اسلام وو، او ټولو انبیا ته الله تعالی دا وصیت کړی وو چې د توحید پیغام خلکو ته ورسوي. او مونږ په سورة البقره کې ویلي وو چې ابراهیم او یعقوب علیه السلام خپل اولاد ته هم د دې خبرې وصیت کړی وو چې په اسلام باندې اوسئ، مسلمانان اوسئ. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب، هغوی هم اولاد ته دا وصیت کړی وو. او د نوح علیه السلام په باره کې هم راځي چې هغو خپل زوی ته د اسلام وصیت کړی وو، چې هغو خپل زوی ته د اسلام وصیت کړی وو چې زه درته د دوو خبرو وصیت کوم او د دوو نمو منع کوم. اولنۍ خبره دا ده چې د لا اله الا الله اقرار کوي. کو په یوه پلړه کې اووه اسمانونه او اووه ځمکې واچولی شي، یعنی د تلی په یو پلړه کې، او په بل کې لا اله الا الله کېښودی شي، نو لا اله الا الله به ترینه درنه وخیږي. او که اووه اسمانونه او اووه ځمکې د کړې په شکل کې راشي، نو لا اله الا الله به هغه مات کړي. نو دا ډېره لویه کلمه ده. او دویم وصیت دا کړی وو چې د سبحان الله وبحمده ورد کوي. دا د هر څو منځ دی، او د دې په ذریعه رزق ملاویږي. او د دوو سیزونو نه یې منع کړي وو، د شرک او تکبر نه. او ټولو پیغمبرانو صرف د خپل ځان دپاره نه، بلکې د خپل اولاد دپاره یې د دې خبرې حرس وو چې دوی په توحید باندې پاتې شي. دین قایمول هم دا دي، د الله تعالی توحید او د هغو اطاعت. او په اقیم الدین کې دا دواړه سیزونه راځي، د توحید په پیغام عمل کول او په توحید باندې قائم اوسېدل. د څه حکم چې ورکړی دی نو په هغې باندې تلل، او د څه نه چې منع کړي یو نو د هغې نه منع کېدل. ولا تتفرقوا فیه، او په دې کې فرقې مه جوړوئ، په دې کې اختلاف مه کوئ، په دې کې جدا جدا کېږئ مه، یعنی شرک مه کوئ. که په توحید کې بنده خکته بره شي نو بیا به فرقې جوړیږي. چا عیسی علیه السلام خدای جوړ کړو او چا عزیر علیه السلام، نو فرقې جوړې شوې. که چېرې ټول یو خدای منل شروع کړي نو دا فرقې به ختمې شي. او کومې فرقې چې نن جوړې دي نو هغه خو وړې وړې دي، د ټولو خو په الله باندې ایمان دی. نو دلته هم فرقې نه دي پکار. او په کوم ځای کې چې د انسان عقل او پوهه وي نو بیا دا قسمه اختلاف خو پیدا کیږي. څوک په یوه طریقه پوه شي او څوک په بله باندې، بیس یو وي، حدیث یو وي، د هغې نه چا یوه مسله واخیسته او چا بله، لیکن اصل دین نه وي پرېښودل، اصل د توحید پیغام نه دي پرېښودل چې په هغې کې زیاتې کمې رانه شي. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، د مشرکانو دپاره دا ډېره لویه خبره ده، او دا په هغوی باندې ډېره درنه ده. دا تاسو چې هغوی بلئ، څو په هغوی باندې ګران دي؟ توحید بلل. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم توحید طرف ته بلنه ورکوله، او دا شی په مشرکانو باندې ډېر دروند وي. نن هم خلک توحید نه خوښوي. چې په دې ټاپک باندې درس مه ورکوئ، ځکه چې کله تاسو د یو الله خبره شروع کړئ نو بیا دا خو صحیح نه ده. تاسو راځئ او په دې باندې خبره مه کوئ. نو توحید خو صحیح پکار دی. د مشرکانو د پاره دا پیغام ګران وو، باقی په نورو ټاپکس باندې خبرې کوي چې ښه انسانان جوړ شي د خلکو مدد کوي هر قسم وعظ او نصیحت کولی شي خو په توحید باندې م کوي. الله اکبر. الله یجتبی الیه من یشاء ویهدی الیه من ینیب. الله تعالی منتخب کوي چې څوک هغه غواړي او خوښوي چې څوک هغه غواړي. په اجتباء کې دا ټول هر سوراغ لل نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چوز کړی و د نبوت لپاره. نو هغوی به وي چې دا نورو لویو خلکو ته ولې نه میلاویږي چې دو ته میلاو شول. نو دا انتخاب خو د الله تعالی دی. په حدیث کې راځي چې الله تعالی په زړونو باندې نظر واچوه او په زړونو کې د ټولو نه بهترین زړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم و. سبحان الله. نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم منتخب کړو او د پیغمبرۍ شرف یې ولا ورکړو او بیا د قلب محمد صلی الله علیه وسلم نه پس الله تعالی په خپلو بندیانو باندې نظر واچوه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابای د ټولو نه بهترین اومندل. نو ځکه الله تعالی هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وزیران منتخب کړل. الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه په خپل چوز کړی دي. هغوی هسې دا غو صحابه نه دي جوړ شوي. دا د الله تعالی انتخاب و د خپل نبی د پاره صلی الله علیه وسلم. تر دې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې هم الله تعالی چوز کړی وي. نو الله تعالی منتخب کوي چې څوک هغه وغواړي او الله تعالی راکاږي څوک چې هغه خپل طرف ته راکاږل غواړي. ویهدی الیه من ینیب او هغه هدایت ورکوي خپل طرف ته چې څوک رجوع کوي. نو دوه طریقې دي، یا خو بنده په خپله رجوع کوي او یا الله تعالی بنده چوز کوي. او الله تعالی هسې بنده نه چوز کوي بلکې هغه د بندیانو زړونو ته ګوري. د چا په زړونو کې چې خیر خواهی وي او صفا زړونه وي، چې د چا زړونه نرم وي، چې د چا زړونه ښه وي، نو الله تعالی هغوی منتخب کوي او بعضې خلک په خپله الله تعالی طرف ته رجوع کوي. دا دوه طریقې دي، الله تعالی طرف ته د راتلو، یو الله تعالی په خپله چوز کوي او بل د انسان په زړه کې چې ډېر طلب وي او جستجو وي، نو الله تعالی هغو ته خپله لاره وښيي. ویهدی الیه من ینیب او هغه هدایت ورکوي خپل طرف ته چې څوک رجوع کوي. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. او مخکې هم دا ډېر ځله راغلي دي چې خلکو اختلاف نه دی کړی مګر د دې نه پس چې علم راغی. د دې مطلب دی چې داسې نه ده چې علم نه و، او دا د ټولو نه ورست وي چې د علم نه پس خلک اختلاف وکړي. یو وي چې بنده ته پته نه وي، لیکن چې د علم نه پس اختلاف وکړي او خلک وایي چې مونږ ته خو د مخکې نه ټوله پته ده، نو تاسو به مونږ ته سوخیئ، نو هغه اختلاف بیا د زد په وجه وي، بیا هغوی په پړن ختی وي. او دویمه سوجه وي د جاه طلب. زه خپل دکان چم کوم، زه به وایم چې دا ټول غلط دي، نو ټول به مال راځي. کو ټولو ته مې صحیح وایي نو بیا به خلک هغې طرف ته ځي. نو دا هم یو دکانداری ده، خپل جدا مسجد جوړول، یعنی دا یو کاروبار جوړ کړی وي او په دې طریقه باندې مونږ خپل مفاد حاصلو. او دا تفرقه کله راغله چې کله علم راغی، دا غې نه پس د زد په وجه بغیم بینهم، د زد په وجه خلک جدا جدا شول، فرقې فرقې شول. چې کله علم راغی، د علم راتلو نه پس خو په کار داوه چې بنده ته هدایت میلاو شوی وي. لیکن یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا. په سورة البقره کې راغلی دی چې د دې سره خلک گمراه کیږي هم او د دې سره خلکو ته هدایت هم میلاویږي. او چې د علم د راتلو نه پس هم د بنده نه تکبر لاړ نه شي، کچری زد لاړ نه شي، نو بیا خو به فرقې پیدا کیږي. د علم د راتلو نه پس خو پکار ده چې بنده ښکته شي، چې خپله خبره او خپله مرضي پرېږدي او د الله خبره ومني. الله تعالی وفرمایل ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. کچری الله تعالی د مخکې نه دا خبره نه وی ته کړی، یعنی کچری د دې خبرې فیصله د مخکې نه وی شوی، کچری د مهلت ورکولو یو وخت نه وی مقرر شوی، نو الله تعالی به فیصله کړی و دا غوی په منځ کې. دا دوی چې اختلاف کوي او دومره ډیری فرقې جوړې کړې دي، نو الله تعالی به ټولې فیصلې کړې وي. لیکن الله تعالی یو وخت مقرر کړی دی چې کله د فیصلې ورځ راشي نو ټولو ته به پته ولګي چې څوک په حق دي او څوک په ناحق دي. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. او دلته شک لفظ هم راغلی دی او مریب هم راغلی دی. او کوم خلق چې د کتاب وارثان جوړ شوی دي نو دا غینې دوه قسمه خلق مراد دي، یا دا اهل کتاب دي یعنی یهود او نصارا په شک کې نښتي وو، او دا غوی شک سو دا غوی کتابونه چونکه چینج شوی وو نو دا غوی شک دا وو چې پته نشته چې کومه خبره د الله د طرف نه ده او کومه د علما د طرف نه ده او کوم د علما اقوال دي. ټول مک شوی وو ځکه چې هغوی په شک کې پاتې شول، نو هغوی وارثان جوړ شول د تیرو امتونو. د اورثو الکتاب مطلب دی چې دوی د تیرو امتونو وارثان جوړ شوي وو، نو دوی په شک کې دي د هغوی په باره کې. او که چېرې مشرکین مکه ترینه مراد واخیستې شي نو د تیرو امتونو نه پس دوی طرف ته کتاب راغی او دوی په شک کې پراته دي چې پته نشته چې دا د الله د طرف نه دی هم او که نه، چې دا رښتینی رسول دی او که نه. نو داسې نه ده چې د دې سره علم نه وو، د علم نه پس په دې کې تفرقه پیدا شوه. او د یهود سره هم داسې شوي وو چې د علم نه پس په هغوی کې تفرقه پیدا شوه. بغي وایي سرکشۍ ته نور خلق کته ښکاره کول او خپل ځان بره کول. او نن په مسلمانانو کې چې تفریق پیدا شوی دی نو د هغې وجه هم دا ده چې خپل ځان ورته لوی ښکاري. زمونږ امام، زمونږ فرقه شخصیت پرستی هم ده. زمونږ مولانا داسې وایي. او را روان آیت چې دی نو په دې کې لس مختلف احکامات دي، لکه څنګه چې آیت الکرسی ده نو په هغې کې لس واړو واړو پورشنز دي او هغه د الله تعالی عظمت بیانوي. جدا جدا حکمونه دي. فلذلک فادعو، پس ځکه تاسو دعوت ورکړئ، یعنی تاسو فرقواریت پرېږدئ او خلکو له دعوت ورکړئ. او د څه دعوت؟ د دین دعوت، کوم چې نوح علیه السلام طرف ته راغلی و او نورو پیغمبرانو طرف ته. د ټولو نه مخکې وویلی شول چې فلذلک، یعنی دا کومه خبره چې تیره شوې ده چې یوه وحی راغلی ده، یو پیغام راغلی دی، هغې طرف ته تاسو دعوت ورکړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د هغې حکم ورکړی شوی دی. واستقم کما امرت، او استقامت اختیار کړئ لکه څنګه چې تاسو له حکم درکړی شوی دی، یعنی په دې دین باندې تاسو ته قائم اوسېدل دي. کو د چا خوښه وي او که نه، د څه طرف ته چې وحی شوی ده نو هغه تاسو ته ټینګول دي. په توحید باندې جمع شئ، په دین باندې کامپرومایز مه کوئ. هر څومره مخالفتونه چې وي خو تاسو ته جمع کېدل دي. استقامت ډېر ضروری دی او په استقامت باندې د الله تعالی د طرف نه وعده ده. الله تعالی فرمایلی دی په قرآن پاک کې چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، هغه خلق چې څوک وایي چې زمونږ رب الله دی او په هغې باندې جمع شي نو په هغې باندې فرشتې نازلیږي. او فرشتې هغوی ته څه وایي؟ چې الا تخافوا ولا تحزنوا، تاسو مه خفه کیږئ او غم مه کوئ. وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، واوري خوش خبري د هغه جنت د کوم چې تاسو سره وعده شوی ده. ځینې وایي چې په دنیا کې هم فرشته راځي او ایمان وروله تسلیانی ورکوي. چې څوک وایي چې زمونږ رب الله دی او بیا په هغې باندې جمع شي. او بعضي مفسرین وایي چې په اخرت کې، یعنی چې څنګه مرګ راشي، نو دا خوش خبریانې فرشته هغوی له ورکوي. لیکن شرط دا دی چې بنده جمع شي. داسې نه ده چې ډاوا ډول وي، نه، استقامت ضروری دی. په هر کار کې چې استقامت نه وي نو د هغې څه فایده نه وي. بیا اوس یو بچی سبق وایي، که چېرې هغه امتحان ور نه کړي نو د هغې څه فایده نشته، ځکه چې د غوا غزاړو هر څه هم لاړل. دغه شان کو بنده پخلی کوي او په نیمه کې پرېږدي، نو ولې هغه خوراک به د خوړلو قابل وي؟ او دا استقامت د مرګ پورې ضروری دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې اوایي چې آمنت بالله ثم استقم، وایي چې ما ایمان راوړو په الله باندې او بیا په هغې باندې قایم شئ. نو جمع کېدل ډېر ضروری دي. او لکه تاسو چې دا کورس کوئ، یوه ورځ یو کورس کوئ او په بله ورځ بل کورس شروع کړئ او په بله ورځ بل کورس شروع کړئ، نو څه فایده ده؟ نو په دې ځان پوه کړئ چې په هر څیز کې د استقامت سره تلل ډېر ضروری دي. نو تاسو په خپل هم په دین باندې قائم اوسئ او د دې نورو له هم دعوت ورکوئ. ولا تتبع اهواءهم او دا دریم حکم دی، او تاسو د دې مشرکانو په خواهشاتو پسې مزئ لکه څنګه چې دوی غواړي چې تاسو کمپرومایز وکړئ. سو به مونږ ستاسو واورو او سو تاسو زمونږ واورئ. نه. وقل آمنت بما أنزل الله من كتابه او اوعي چې تاسو اعلان هم وکړئ دا توحید چې دی نو د دې اظهار وکړئ، دا بیان کړئ، د دې هم حکم ورکړی شوی دی. تاسو اوله په دې په خپله عمل وکړو او بیا تاسو په هغې باندې جمع شوئ او بیا مو د چا خبره په دې باره کې وانورېده او بیا اوایئ چې ما ایمان راوړو په هغې باندې چې الله تعالی نازل کړی دی. و امرتو او ما له حکم راکړی شوی دی لاعدل بینکم چې زو عدل وکړم په منځ کې ستاسو. عدل سوی حقدار له داغو حق ورکول، داغو چې څومره حق جوړیږي نو هغه پوره پوره ورکول چې زو عدل وکړم ستاسو په منځ کې. الله ربنا و ربکم الله زموږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی. داسې دعوت ورکول په کار دی غیر مسلمانانو له چې الله زموږ هم رب دی او ستاسو هم رب دی. داسې نه ده چې ستاسو رب بل څوک دی، ستاسو د ویلو سره هغه ستاسو رب نه جوړیږي. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زموږ لپاره زموږ اعمال او ستاسو لپاره ستاسو اعمال. چې کله څوک ستړی شي نو بیا بنده وایي چې زه ټیک ده، ستاسو لپاره ستاسو کفر والله اعمال صحیح دي او زموږ لپاره زموږ اعمال. لا حجت بیننا و بینکم نشته څه جګړه په منځ کې زموږ او ستاسو. نو خبره داسې ده چې تاسو به د هغوی سره جګړه نه کوئ، د هغوی سره بحثونه مه کوئ. د دې ضرورت نشته د جګړو او بحثونو نه کوئ. انسان پرهیز وکړي نو بهتره ده. هیڅ بحث هم مه کوئ او مه څوک مجبوروئ. او داسې به بنده هغه وخت کوي چې اوله ورته ښه هر څو اکسپلین کړي، بیان کړي، واضحه کړي. داسې نه ده چې د سر نه ورته ووایي چې تو نه منې نو صحیح ده، ستاسو دپاره ستاسو اعمال دي او زموږ دپاره زموږ اعمال دي او خبره ختمه. داسې نه دي کول. او ما له حکم راکړی شوی دی چې زو عدل وکم ستاسو په منځ کې. او دا خبره د کافرانو په باره کې کیږي، یعنی کو یو بنده کافر هم وي خو تاسو به عدل او انصاف کوئ. کو خبره د بنده خلاف هم لاړه شي خو عدل به کوئ. او په عدل باندې داسې زور ورکړی شوی دی چې که د یو مسلمان او کافر په منځ کې جګړه راشي نو د قاضي لپاره ضروري ده چې د دواړو په منځ کې عدل وکړي. داسې نشي کولی چې دا مسلمان دی نو زه به د دو سایډ اخلم، او که خبره کوئ نو د کافر سره به هم د سختۍ سره خبره نه کوئ لکه څنګه چې د مسلمان سره کوئ نو هغسې به د هغو سره کوئ. او مونږ ډېر مثالونه ګورو په تاریخ کې د عدل او د مسلمانانو د عدل په وجه ډېر خلک مسلمانان شول، دومره هغوی امپرس شول. د څه په وجه؟ د انصاف په وجه. که یو مسلمان ظلم کوي نو هغه په غلطه دی، هم دا عدل دی. که بنده مسلمان وي، که رشته دار وي، هر څوک چې وي، او په دې کې به نه مالدار ته کتلې کېږي او نه غریب ته. د ټولو دپاره عدل دی. زموږ او ستاسو رب الله دی، ستاسو دپاره ستاسو اعمال او زموږ دپاره زموږ اعمال. د دې ځای نه پته لګي چې اسلام په زور باندې نه دی خور شوی. زموږ په دین کې زبردستي نشته دی. په چا باندې په زور باندې تاسو اسلام نشئ راوړی. او د دې مطلب دی چې د کافرانو عمل زموږ نه مختلف په کار دی، او که یو شان وي نو د دې مطلب دی چې چېرته خو ګړبړ دی بیا. ځکه چې قرآن وایي چې لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، او که چېرې د دواړو عملونه یو شان وي نو بیا څه فرق شو؟ ځکه چې مسلمانان د هغې نه داسې مرعوب دي چې هر شی د هغوی په شان دی. نو ځکه به وایي چې لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. الله یجمع بیننا، الله به مونږ جمع کوي په خپلو کې. دا نهمه خبره ده. و الیه المصیر، او هلته به د ټولو جګړو فیصلې وشي. والذین یحاجون فی الله، او هغوی چې د الله په باره کې جګړې کوي. من بعد ما استجیب له، د هغې نه پس چې لبیک وویلی شو د هغو دپاره، د هغې نه پس خلک مسلمانان شول. بیا هم په هغوی ورپسې شوي دي او هغوی یې په سخته کړي دي. هغوی په قلاره باندې نه پرېږدي، ځکه چې په هغه ورځو کې به څوک مسلمانان شول نو د هغې دپاره به یو آفت جوړ شو. نو الله تعالی وفرمایل چې هغه خلک چې جګړې کوي د الله تعالی په باره کې، یعنی چې چا دعوت قبول کړی وي. حجتهم داهدة عند ربهم ده هغی دلیل باطل لی ده الله پنیز چی کل هغی ده قیامت پا رزو دریگی نو هغی تا با پتاو لگی چی ده هغی چی کمی خبری وی نو هغا شیطانی خبری وی نور سو ندی زکا چی هغی چی کل ده ایمان والا سر ده الله پا بارکی جنگی گی ده خبری الله تعالی دیر غزبناک کوی وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ده غيده پاره ده الله تعالی غصه ده او ده غيده پاره عذاب شديد هم ده او غيده دي صفات نه هم ده الله تعالی انکار کوي چې الله تعالی خو غضبناک کیږي نه زکه چې ده غيده خیال لې چې لکه څنګه چې مونږ په غصه کې رازو او الټه سي ده خبري کوو او بیا ده حد نه اوزو مونږ بیا په خپل سینسس کې نه یو شیمون وایو سو نو داسې د الله تعالی د پاره نه ده ځکه چې لیس کمثله شیء او ځینو د دینه مراد یهود او نصارا اخست دي چې هغوی به هم د مسلمانانو سره جنګېدل چې زمونږ دین بهتر دی او زمونږ نبی بهتر دی نو بیا د هغوی یو حجت هم د الله تعالی په نیز په کار نه راځي هغه دلیلونه به زایل شي کوم چې هغوی ورکوي باطل بشي الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله تعالى هغه ذات دی چې کتاب او میزان د حق سره نازل کړو دا کتاب اسم جنس دی یعنی د الله تعالی د طرف نه چې څومره هم آسماني کتابونه نازل شوي دي نو هغه د حق سره نازل شوي دي هغه به مقصد هم دی او میزان هم الله تعالی نازل کړی ده د میزان نه څه مراد دی عدل او انصاف دا الله تعالی د طرف نه دی او میزان تلی ته هم وایي نو هغه هم الله تعالی نازل کړی ده یعنی ټول انبیاء علیهم السلام د کتاب او میزان سره تبلیغ کړی دی ځکه چې د خلکو په منځ کې انصاف قائم کړی شي او د ټولو نه غټ انصاف دا دی چې یو الله دی او دا ظلم دی چې کله دا غو سره شرک شي وما یدریک لعل الساعه قریب او سوپه تکیدی شي چې قیامت نږدې وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل دوانه غوت یو ځای کړی او ای فرمایل چې زو او قیامت دغه شان نږدې یو دغه شان یو بنده تپوس کړو چې یا رسول الله قیامت به کله قائمیږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستاسو دا غې په باره کې څه تیارې دي نو هغه وی چې څه خاص تیارې خو مې نشته سیوای د دینه چې زو د الله او د هغه د رسول سره محبت کوم او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو د چا سره محبت کوئ نو د هغه سره بیاي او ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته د سو خبرې تلقین وکړو هغه چې تاسو دا سوچ مکوئ چې قیامت به کله راځي چې نن به راځي او کو سل کال پس به راځي لیکن دا وګورئ چې ما دا غیر پر سو تیارې کړې دي تاسو په تیارۍ باندې توجه وکړئ دا غی پراتلو باندې نو اصل شی تیارې دی ځکه چې څنګه دی یو بنده مرګ راشي دا شان دا قیامت شروع شي اوس فرق څه به واسي نن دې سبا دې او کوزر کاله پسته ځکه چې کوچری زمون مرګ سبا لراشي نو زمون قیامت خوراغه ځکه چې زمون حساب کتاب شروع شو د مرګ سره شروع شو الله اکبر دا دې زینه پته ولګی دا چې الله تعالی په دنیا کې کتابونه هم نازل کړی دي میزان هم نازل کړی دا کتابونو سره سره د میزان ذکر راغی او دا ډیره اهمه خبره ده ځکه چې د دینه مونږ ته پته لګی چې میزان څومره ضروری ده عدل څومره ضروری ده او په هر ځای کې عدل کو هغه کور وی کو هغه رشتي وی کو هغه دکان وی کو هغه جاب وی هر ځای چې وی کو په سفر کې یو او کو په هزار کې یو نو هر ځای کې عدل کول او بیا وګورئ تاسو ته څه پته ده چې شاید قیامت نږدې وي یعنی یو انسان ته د دې خبرې یادګیره نه وشوه چې د دې په باره کې به سوال کیږي چې ستاسو طرف ته میزان راغلی و الله تعالی د ټولو فیصلې د عدل سره وکړې او موږ ټولو خپلو رواجونو او د خپل دور سیزونو ته داسې ګورو لکه چې دا عدل او انصاف دی دا عدل او انصاف نه دی بلکې د عدل او انصاف فیصلې خو الله تعالی وکړې چې چاله به څومره حق ورکوي دا الله تعالی وفرمایل او دا عدل دی يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها او هغوی قیامت زر غواړي چې څوک ایمان نه ساتي او د ایمان والو سهال وي والذين آمنوا مشفقون منها ایمان والا خدا سي ویریږي د قیامت نه چې کله به د هغوی په مخ کې د قیامت ذکر وشو ځکه چې ويعلمون انها الحق ځکه چې هغې ته پته ده چې دا حق دی او هغوی به داسې ویرېدل لکه دلته چې راغلی دي چې فریق فی السعیر او دې خبر یو صحابي بیمار کړی و او هغه ویریږي او جاړي چې ما ته پته نشته چې زه به په کومه ډله کې یم ځکه چې هغوی پوهه وو په دې خبره چې قیامت څومره لوی شی دی الله تعالی ته ادرېدل او حساب کتاب کول څه معمولي خبره نه ده ځکه چې پته نه لګي چې په هغه ورځ به زموږ سره څه کیږي دا شی هغوی ویروي او هغه دویمه ډله چې وه نو هغوی په دې پورې خنداګانې کوي دا هغوی ته یو مذاق کاری هغوی به وي چې راولی قیامت که نه کله به راځي قیامت او د ایمان والو حال دا دی چې هغوی ویریږي د دې نه پته لګي چې د قیامت نه ویرېدل دا د ایمان نښه ده ځکه چې وفرمایلی شول چې دغه شان حالت ته یو ایمان واله وي ایمان واله بې ویرې نه وي هغوی دا نه وایي چې هله قیامت راولی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ډېرې دعاګانې غوښتلې د قیامت نه د بچ کېدو اللهم اجرنا من النار اللهم اني خزي الدنيا وعذاب الآخرة داهم فمسنون دعاگانك دا اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة او پا دي دعاك دا زرد تنگين دا دنیا وخيرت پنا غخت شوي دا حضرت عثمان رضي الله عنه چه دا غد عمر غط مرتبه و او دا نبي كريم صلى الله عليه وسلم زم ودولونه پی بادوه او دا عشر مبشرانه و هغه به چې کله قبر ته وکتل نو دومره به وجړل او وفرمایل به چې دا د اخرت د منزلونو نه اولنی منزل دی او چې د دې نه څوک پورې وتو نو هغه به مخکې هم پورې وځي هغوی قیامت پیژندو او د دې د سختۍ نه واقف وو ځکه به د هغې داسې حالت وو حضرت عمر رضی الله عنه چې به کله د جهنم آیتونه وې نو هغه به داسې جړل او داسې آواز به راتلو لکه کټوی چې خوټ کیږي او امامت به یې کوو حالانکه حضرت عمر رضی الله عنه ډېر مضبوط انسان وو چې د هغو کله څوک سوچ کوي نو د یو سخت انسان تصور راشي ذهن له لیکن هغه به هم داسې جړل ځکه چې هغو ته پته وه چې دا حق دی او هغه به ویرېدو د دینه هغه به دا مزاق نه غنو دا به سپک نه غنو الا ان الذين يمارون في الساعه خبردار بشک هغه خلق چاغي جګړی کوي د قیامت په باره کې لفي ضلال بعيد البته په گمراهی کې دی دلري هغه وایي چې قیامت چالي درې دی سوک راغلی دی واپس چاته پته ده دا په دنیا کې چې چاته خو بد ملاویږي نو بس دغه دی قیامت داسی فلسفی دی او څوک هم چې دا قسم بحثونه کوي نو هغوی په ښکاره ګمراهۍ کې دي الله لطیف بعباده الله تعالی لطیف دی په خپلو بندیانو باندې لطیف د لطف او کرم سره وي او هغه ډیر باریک بین دی دا دواړه معنی دي دی هغه د انسانانو عملونو ته هم ګوري او په هر څه باندې د هغو نظر دی یعنی هغو ته مایکروسکاپیک سیزونه هم په نظر راځي کوم چې بنده د ښکاره سترګو سره نشي لیدی الله تعالی په هغې باندې هم خبر دی هغه هم قایم ساتي اوس کووډ راغی او کووډ لاړو چرته لاړو نو د هغې الله تعالی ته پته ده د کوم ځای نه راغلی و څه شی و هغه ډیر باریک بین دی او دویم دا چې هغه شفقت کول واله دی د خپلو بندیانو سره داسې مهرباني او شفقت کوي چی گوره دا غی پتم نچلیگی دا دا اللہ تعالی دا طرف نمهربانی وی ها غلطیف دی پا خپلو بندیانو باندی زکا خواغا کافرانو لهم دیر سور کوی طول نعمتون ها غی لهم ور کوی زکا چی ها غا لطف او کرم کولو والده یرزق من یشاء ها غا رزق ور کوی چال چی ها غا غواری او لکه ما چی در طویلی و چی رزق دا دی خبری علامت نلی چی اللہ تعالی دا غا بنده نرازی دی او پریز کی تنگی هم دا دی خبری علامت نلی چی گنی اللہ تعالی دا بنده نراز دی او پریز کی طول نعمتو ندی چی چال غاری نو زیاد ور کوی او چی چال غاری نو کم ور کوی چی چال او غاری نو ور کری او چی چال نغاری نو نور کوی دا دا غو مرزی دا حدیث قدسی دی چې ای زما بندیانو تاسو ټول وګیئ سوای داغونه چې زور لور کړم زما نه وغواړئ زوب در لدر کرم ای زما بندیانو تاسو ټول لغړی سیوی دا غی نه چی چاله ز لباس ور کرم نو تاسو زمانه لباس خوړی او ای زما بندیانو تاسو اولین اخرین جن او انس ټول کو په کار میدان کې ادریږي او زمانه وغواړي نو زو هر یو لور کولای شم سوچ هغه غواړي نو زما په خزانو کې هیڅ کمی هم ناراضي نو هم هغه رزق ورکول واله دی هم هغه دی چې هغه وغواړي نو چاله زیات کړي او چې چاله وغواړي نو هغه لی کم کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله بنده وایي چې اللهم ارزقنی نو الله سبحانه وتعالی وفرمایي چې ما د رزق ورکولو فیصله وکړه. یو سړی راغی او هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې کله زه د خپل رب نه دعا کوم نو څنګه دعا کوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې وایه چې اللهم اغفر لي وارحمني عافني وارزقني. او دا دعا تاسو د دوو سجدو په منځ کې هم غوښتلی شئ. په دې کې هم رزق غوښتلی شوی دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا وښودله او بیا یې خپله غټه ګوته راوویسته یعنی خپله تمب او باقي څلور ګوتې بندې کړې چې دا څلور څیزونه دا دنیا او اخرت جمع کول واله دي یعنی د دنیا او اخرت هر شی په دې کې راځي ځکه چې تاسو مغفرت هم غوښتو رحم مو هم غوښتو عافیت مو هم غوښتو او رزق مو هم غوښتو او په رزق کې دا ټول نعمتونه راغلل کوم چې الله تعالی انسان له ورکوي نو نعمتونه ورکول واله الله تعالی دی. یرزق من یشاء د چا دپاره چې هغه غواړي او څومره چې غواړي نو ورکړي او دا غونه نسوک تپوس کولو والا دی او نلاس نیولو والا دی و هو القوی العزیز او هغه قوت والا هم دی او زبردست هم دی او دا دی دوانو معنی نزده نزده دا مگر جدا جدا معنی دا. یو دی قوت یعنی طاقت او بل دی غلبا که بچا کی طاقت وی خوچی اختیار ور سره نوی نو غټ غټ قوت والا ګرځي را ګرځي جسمانی طور ډیر طاقتور وی لیکن داغه سره سو اختیار نوی. یو بنده اختیار والا وی لیکن داغه سره بالکل قوت نوی. د الله تعالی سره قوت هم دی او اختیار هم دی او چې چاله غواړي نو رزق ورکړي او که په دنیا کې د چا رزق ختمول غواړي چې دوته رزق ملاو نشي او چې الله تعالی ورکول غواړي نو هغه فعال لما یرید دی هغه څوک نشي منع کولی که ټوله دنیا ورکول غواړي او هغه ورکول نه غواړي نو هغه قوي دی او عزیز دی اختیار هم د هغو سره دی او پاور هم د هغو سره دی. الله اکبر دا دی د الله تعالی شان او بیا الله تعالی څوک نشي منع کولی. موږ الله تعالی د اسماء او صفات په ذریعه پیژنو هم او د عقیدې هم خبره ده نو دا هم ده چې دا ایمان موږ مضبوط کړو چې هم الله تعالی رزق ورکول واله دی او زمونږ ټول ضروریات تاسو سره لګیدلې دي په هغه باندې موږ ډیپندنت یو نو موږ تاسو خپل ولی جوړول دي او هغه بهترین ولی دی. دا موږ چې وایو چې نعم المولا و نعم النصير نو هغه بهترین مولا دی او بهترین مددگار دی. دا موږ وایو لیکن الله تعالی موږ ولی نه جوړو نو ډیر اسماء او صفات موږ وکتل او دا عقیده د مضبوطولو موږ ته ضرورت دی نو خپله عقیده مضبوطه کړئ د دې په ذریعه او چې موږ په الله تعالی باندې بروسه وکړو د خپلو ټولو حاجتونو دپاره. سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت واورئ.
حامین عین كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز